روزه با شماست. همین حالا به استدیو آمد آقای انت، خوش آمدید.
دیر از یاد من ستار فروغ قدرمان دوستان و از ما سلامونه اومنه پا راروان نیم ساعت که با دا افغانستان او سیمه پالا ریپورتونه و خبری مطالب بولرو دا سر موضوع مداده چه دا افغانستان دا سولی علی شورا دا تایید کلی چه راتلون که جمعه پا قطر که دا سولی پتلاوی و غونده جولیگی چه پا که زینو افغان شخصیتونو تا دا گلون بله نور کرل شویده. نور ریپورتونم لرو خو پایل خبرونو که فرشته جلال سید افغانستان او نړۍ خبرونه دروي.
د ازادي رادیو اوریدونکو سلامونه. په مکرې د ساعت د مهمو خبرونو سرخطه، په هلمند کې امنیتي چارواکي وایي چې د ناټو په هوایي حمله او د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د وسلوالو طالبانو یو شمېر مهم قمندانان وژل سوي دي او زیاتې سیمې د هغوی د فشار له ساحې څخه وتلي دي. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ایراني چارواکو غږ کړی چې له احتیاطه کار واخلي او وګوري چې نړیوال قدرتونه د اټومي موافقې جزئیات تر کومه حده عملي کوي. او د اذربایجان پارلمان د خپلې پیسې منت د ملاتړ او د ډالرو په وړاندې د خپلې پیسې د بیې د لوړولو لپاره یو لړ تازه اقدامات تایید کړل. پوره خبر نو واوري. د هلمند امنیه قمندان وایي چې د امنیتي ځواکونو په پوځي عملیاتو کې چې د ناټو ځواکونو یې هوایي ملاتړ کوو، د وسلوالو طالبانو یو شمېر مهم قمندانان وژل سوي دي او په سیمه کې پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې وسلوالو طالبانو په هلمند کې د ګرشک سنګین او مارجي ولسوالیو د نیولو خبرداری ورکړی و. په هلمند کې روانو جګړو د دې ولایت د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. خو د هلمند امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ نن په لشکرګاه کې خبریالان ته وویل چې مرکزي حکومت دغو ولسوالیو ته اضافي عسکر استول شوي دي او تېره شپه د ناټو ځواکونو د دوی هوایي ملاتړ کړی دی.
زموږ لخوا د هوایي بریدونو، د توپچي او زمینی بریدو په نتیجه کې 9 نفره طالبان مړه دي او 6 نور هم زخمیان دي چې مړي هم په ساحه کې پراته او د دوی بعضې سپیلې وسلې لکه 82 توپ او SPG-9 او هوانونه هم ویجاړ شوي دي او بل د همدغې ولسوالۍ د مالګیر په سیمه کې هم دوی حمله کړې وه.
ګرشک، سنګین او مارجه درې واړه د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې پرتې ولسوالۍ دي. د افغانستان د سولې علي شورا نن تایید کړ چې د جمعې په ورځ به په قطر کې د افغانستان د سولې په ارتباط یوه غیر رسمي غونډه جوړه سي. د سولې د علي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه غیر رسمي غونډه کې له کابل هم یو شمېر مخورو کسانو ته په د ګډون بلنه ورکړل سوې ده. د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازي به هم د فبروري په 16 په اسلام آباد کې بیا غونډه وکړي. د دوی هدف د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د یوې نقشې جوړول دي. د افغانستان د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار وویل چې د قطر د غونډې په څیر ناستې د تفاهم د زیاتولو لپاره مرسته کولای شي. او د افغانستان مشرانو جرګې نن له حکومت د هغه سړي د محاکمې غوښتنه وکړه چې د خپلې ښځې پزه یې پرې کړې ده. دا ښځه ریزه ګل نومیږي چې 40 کلنه ده او د فاریاب د غورماچ ولسوالۍ د شرشر د کلي اوسیدونکې ده. دا پرون په کابل کې روغتون ته ولېږدول سوه. د فاریاب امنیه قمندان سمنوال صیداقه اندرابي ازادي راډیو ته وویل
شوهرش محمد خان ولد عبدالسلام که سن از اون 25 سال است توسط چاقو بینی خانم بریدن و بعد از او توسط فامیل خانوادش از اونجا و ولسوالی غرماچ از ولسوالی غرماچ به شفاخانه ولایتی ولایت فاریاب انتقال و فعلا تحت تداوی قرار دارد.
دادی خوان محمد خان تر پیش وروستا تشتیدلی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي پر ایراني چارواکو غږ کړی چې له احتیاطه دې کار واخلي او دې ګوري چې نړیوال قدرتونه د اټومي موافقې جزئیات تر کومه حده عملي کوي. خامنهي پر ایران د نړیوالو اقتصادي بندیزونو تر لرې کېدو وروسته نن اول وار خلکو ته وینا وکړه. خامنهي وویل چې د یو شمېر امریکایي چارواکو وروستیو ویناوو ته چندان خوشبیني نه لري، خو د دې څرګندونو نو جزئیات نه دي ورکړي. د آذربایجان پارلمان د خپلې پیسې منت د ملاتړ او د ډالرو په وړاندې د منت د بیې د لوړولو لپاره د یو لړ تازه اقداماتو بسته تایید کړه. پر دې اساس به له آذربایجانه د بهرنیو اسعارو پر لیږدولو محدودیتونه ولګول شي. په روانه میاشت کې د منت ارزښت د ډالر په وړاندې یو په درې ټیټ سوی دی. باکو هم دا راز په مستقیم ډول د پانګونې او د ملکیتونو د اخیستلو لپاره د دې هېواد د اسعارو پر لیږدولو د 20% مالیه یا ټکس پرېکړه کړې ده. نن د خیبر پښتونخوا په خیبر لاره باندې د پولیسو پر یو پوسته په بمی حمله کې یو لستنه وژل شوی او ولستنه زخمیان دي. د پېښور د پولیسو یو چارواکي خبریالان ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې یو ماشوم و، 15 پولیسو او 15 لویان و چې ملکی خلک و. د پېښې یو عیني شاهد نن ازادي راډیو ته وایي:
که صاحبانی هوټل والی وروره بس دلته مونږ کار کولو یو درزو شو اچانک وروره او بس خلکو منډې ووهلې خوا دې خوا لاړه راغلو بس یاره ډېر لس دولس کسان مړه دي پکې وروره او نور اخوا دا خاصدار غریبانان پکې زخمیان شوي دي. دا قصابان پکې زخمیان دي رو نور دوکانونو والا هم پکې زخمیان دي خو لا یې پته نه لګي اچانک درزو مونږ خپله هم ویرېد وروره. بس
سیمایزو چارواکو خبریالان ته ویلي دي چې حمله کوونکی په موټر سایکل سپور و او کله چې پوستې ته رانږدې سو ځان یې والوزه او داسې ګڼل کېږي چې د دغې حملې هدف د دغې پوستې د پولیسو قومندان و.
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. دا او نور خبرونه کولی شئ چې زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم پیدا کړئ. په دې نیم ساعته خبرې مجله کې د رپورټونه او موضوعات لرو. رپورټونه وایي چې د هلمند په درې ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. ګرش، سنګین او مارجه هغه ولسوالۍ دي چیرې چې وسلوالو طالبانو پر حکومتي اهدافو بریدونه کړي او اوس دغلته جګړه ده. په دې اړه په رپورټ سربیره به مو له دې خبر کو چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي راتلونکي جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یوه غونډه جوړیږي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. لادی به هم خبر شي چې د افغانستان د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا چارواکي وایي چې د پانګونې په وړاندې د پرتو ستونزو له امله د تیر کال په مقایسه د روان کال په درېیمه روبه کې د پانګونې په کچه کې 22% کموالی راغلی دی. همدارنګه به د سیمې او نړۍ په رپورټونو کې واورئ چې د پاکستان صدراعظم نواز شریف او د دې هیواد لوی درستیز جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان له مشرانو سره لیدنې وروسته تهران ته تللي سولې ایراني چارواکو سره وګوري. ازادي راډیو ته لکه مخکې مو چې وویل رپورټونه وایي چې د هلمند په درې ولسوالیو ګرش، سنګین او مارجی کې جګړې روانې دي. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس تایر سره په تماس کې دی. دای صاحب، دغه ولسوالۍ چې ما یې نومونه واخیستل په دې کې پوخام دی نام نه یو رپورټونه راتلل نوی په دغه سیمه کې څه دي دغه نو جګړو زور اخیسته او د دې نام نه یو عواقب بسي د دغه نام نه یو سمدستي اغیز به په هلمند کې خصوصا په مرکز لشکرګا باندې څه وي او دلته چارواکي څه وایي؟ یعنی دوی خلکو ته څه ډاډ ورکولی شي د دې لپاره امنیتي ځواکونه، سیمه ییز چارواکي، مرکزي حکومت څه پلان لري؟
چې کوم داخلي جنګونه شوي دي دا ولسوالۍ د هر چا پلاس کې چې وو هغه په نشکرګا باندې ډېر نفوذ درلودی او نشکرګا باندې چې پلاس کې وو نو د ګرش سکوت ګرچ په تشکیل کې وضعیت مستقر نه خمار چې څنګه چې ډېر سره خو ډېر زور اچولی دی او څنګه روان دي خو د نن ورځې کوانټم نن سره په کانفرنس کې موږ راپور درته د خلکو په کارو ورکړی یو بل چې مرمنداو باو اجازه مو کې د کرشتي طالبان ته ضربه ورکړي او هغوی نه شي کولی چې د کرشتي د چارې نورې سیمې لاندې کړي او خلکو ته ډاډ ورکړي چې د وسلوالو هغه زور چې اوس یې سنګین په سکوت ورکړي هغه کښلی دی او په مرجي ورچارې کې د امنیت ډاډ ورکړی و چې وضعیت سره امنیت کړي شوي دي او پایان کې په څنګه کې موږ ولچې تاسو د نړیوالو رسېدلې د نړیوال کمانډان په شمول پولیس او اردو او هغه څه وضعیت په فکر کې د دې خبرو اصل معنا دا نه چې په ټول څنګه کې په ټول مرګ کې وضعیت سره یو د ولسوالۍ او د امنیت رسمي حکومت لا چې پر دې باندې بریدونه کوي دي او د په شان د نړیوالو بریدونه جدي نه لري
ډیر زیات مننه کوم الیاس دایو چې له هلمند څخه دغلته په درې ولسوالیو ګرج سنگین او مارجه کې د روانو نامنه یو ورستیو جګړو په اړه حال راکوه دوسانو ترې ویلاندې خبرتیا ل جګړو نه د سولې خواته زو
ازادي خبری مجله اوري
د افغانستان د سولې علي شورا تایید کړی دا چې راتلونکو جمعه په قطر کې د سولې په تړاو یو غونډه جوړیږي چې پکې ځینو افغان شخصیتونو ته د ګډون بلنه ورکړل شوی. د سولې د علي شورا د بهرنۍ اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار نن ازادې رادیو ته ویل چې دا ډول غونډې د ګډون کوونکو ترمنځ د تفاهم د رامنځته کېدو لپاره ګټورې دي. قاسم سلمل له کابل په دې اړه نور حال راکړي.
په داسې حال کې چې افغانان په بې صبرۍ سره سولې ته د رسیدو لپاره د لارې د نقشې د جوړېدو په هدف د وروستۍ جوړو سوو غونډو مثبتو نتیجو ته سترګې په لاره دي، ټاکل سوې راتلونکې جمعه د په ګواښ ماسسې لخوا هم په قطر کې د سولې په اړه یوه غونډه جوړه سي. د دغه شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار محمد اسماعیل قاسمیار د سېشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې د دا ډول غونډو پر اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې دوی تر ډېره هغو غونډو ته پام کوي چې د افغان حکومت لخوا ربلل سوي دي.
ځینې شخصیتونه دعوت شوی دی چې په دوه کې په دا ناست کې ګډون وکړي. دا چې په ګواښ مؤسسه یعنی آزاد ناست جوړ کړی دی، یعنی دا کوم رسمي شی چې یعنی د افغانستان دولت ورته په یو رسمي پروسه وګوري داسې نشته.
راپورونه وایي چې د قطر په غونډه کې د ملي شورا ځینې غړي، سیاسي څیرې، د مدني ټولنې غړي او د وسلوالو طالبانو استازي برخه اخلي. راپورونه زیاتوي چې طالبانو د شل تن افغان سیاستوالو لست چې ورته په دغه غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې ده په ګواښ مؤسسې ته سپارلی دی. د کابل پوسټ ورځپاڼه د په ګواښ مؤسسې د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی لیکي چې په دغه لست کې د محمد زمان مزمل، انجینیر احمد شاه احمدزی، وحید مجدا او ځین نورو شخصیتونو څخه د ګډون غوښتنه سوې ده. همدا سرچینه زیاتوي چې د غونډې ګډون کوونکي به د افغانستان د سولې د بهیر پر څرنګوالي خبرې وکړي او وروسته به خپل پیشنهادونه بیلابیلو مراجعو ته وړاندې کړي. په همدې حال کې د ولسي جرګې دویم رسیال محمد نذیر احمدزی له افغان حکومت غواړي چې د سولې په اړه د دا ډول غیر رسمي غونډو تر جوړېدو مخکې باید د څرنګوالي په اړه بشپړ معلومات ترلاسه شي.
او دولت انتقاضا میستم که میرسم سفرها باشه باید
دی ویله دولت نمو غوښتنه داده چې باید له دا ډول سفرونو نه خبر وي چې سفر د څه لپاره دی، په کومو مواردو کې او نتیجه یې څه ده. که دواړه همغږی سي نو تبان ښه نتیجه ورکوي. د یادې مؤسسې لخوا تر دې مخکې هم په قطر، اماراتو، فرانسې، ناروی، جرمني او ځینې نورو هیوادونو کې ورته غونډې جوړې سوي دي. ویل کېږي چې افغان حکومت دا ځل په قطر کې د دغې غونډې له جوړېدو سره مخالفت ښودلی او ان د قطر له حکومت یې غوښتي څو د غونډې ګډونوالو ته ویزې ورنه کړي. وم غوښتل د حکومت نظر په دې اړه ولرو، خو حکومتي مسولینو له څه ویلو ډډه وکړه. په ورته وخت کې د سیاسي چارو کتونکی او پخوانی افغان ډیپلومات احمد سیدی چې هغه ته هم د قطر په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل سوې وه، وایي چې د ځینو شخصي عواملو په خاطر نسي کولای په دې غونډه کې برخه واخلي، خو نوموړی د دا ډول غیر رسمي غونډو د جوړېدو په اړه وایي.
پرونی مذاکره چې په کابل کې وو، یانو هغه مذاکره چې ترکتو په نوم موږ د وزارت اسلام آباد کې وسه غش وړي چې په خطر کې بل مذاکره وکړي او تلمه باور دا ده چې هغه مر چې مذاکره په شو ډول په شو بخشو تقسیم کیږي نتایج به منفي وي. په تر دا ده چې ټول مذاکرات له یو حرکت نه راسي نه په شو ډول.
اخوی وی بل معتبر سرچینې د نوم نشودلو په شرط ازادي رجو تویل چې په دغه غونډه کې له سید اساق ګیلانی، اسد الله سعادتی، یونس قانونی، عبدالرب رسول سیاف او ځینو نورو کسانو څخه د ګډون غوښتنه شوې ده. دا غونډه په کابل کې د دوشنبه ورځې د څلور اړخیز غونډې وروسته جوړیږي چې پکې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازو برخه درلوده او لومړی ناسته هم تیرونی وه. د ولسي جرګې غړي وایي چې د افغانستان په جګړه کې د شکیل خواو ترمنځ د تفاهم لپاره هر ډول هڅه ګټوره ده، خو تاکید کوي چې دا ډول ناستې باید منظمې او له لاسته راوړنو ډکې واوسي.
دوستانو زموږ غږ له ساده راډیو نه اورئ. د ښځو او ماشومانو د حقونو په نوم یو څېړنیز بنسټ وایي چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو په ګډون ټینګار کوي. دغه بنسټ د هیواد په څلورو ولایتونو کې د شوې څېړنې په اساس وایي چې د خلکو په باور د سولې په بهیر کې د ټولنې ټول قشرونه باید برخه ولري. یوسف خان زدران په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
کله وی خو وخت نه وخت د سولې خبرو ته محتاطانه خوشبینی خودل کیږي، لبلې خو د دې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو په غونډو کې د ښځو نه حضور انتقادونه اندښنې هم راپارولې دي. د ښځو او ماشومانو د حقونو په برخه کې یو څېړنیز بنسټ وایي چې که د سولې په خبرو کې د ښځو استازي نه وي، هیڅکله هم په هیواد کې عادلانه او تلپاتې سوله نشي راتلی. د دې بنسټ مشرې زرقای افتلي چې د سې شنبې په ورځ یې د یوې نوې څېړنې نتیجه له رسنیو سره شریکه کړه، ټینګار وکړ چې ډېر افغانان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون غواړي. اغلی افتلي وایي ښځې که جنگ قربانیان دی باید د پخلاینې په پروسه کې هم شریکی وي. دا وایي کله چې د یو هیواد د سولې په راوستلو کې ښځې ونډه ولري، هغسې مینه او عاطفه لري لکه د کورنۍ او ماشومانو سره یې چې کوي. دا د دې سبب کیږي چې د سولې د خبرو نتیجې ډېرې او ښې شي، او د دې لامل کیږي چې د هیواد د لوړو ګټو د تامین سبب شي، نو ځکه دا ګډون ډېر اهمیت لري. د دې بنسټ مسؤلین وایي چې د سولې په پروسه کې د ښځو د ونډې په اړه دا څېړنه په کابل، بدخشان، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې کړي، او خلک په دې باور دي چې د ښځو کمې ونډې د دوی غوښتنې بیرنګه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت او ښکېل یو شمېر نور هیوادونه د سولې تګلارې د جوړولو لپاره سخت په لټه کې دي. د دې هدف لپاره د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو په اسلام آباد او کابل کې څلور اړخیزه غونډې وکړې، او ټاکل شوي چې درېیمه غونډه یې د دلوي په ولسمه بیا په اسلام آباد کې ترسره شي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم د سولې په خبرو او دا ډول غونډو کې د ښځو په نه حضور اندېښنه ښودلې ده. د افغانستان د سولې عالي شورا که څه هم د سولې په پروسه کې د ښځو کم حضور تاییدوي، خو وایي چې په خبرو کې د دوی غوښتنې کله هم له پامه نه لویږي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو سلاکار اسماعیل قاسم یار:
د کیفیت له لحاظه ډېر جګ او لوړ دی، خو کمیت تر سوال لاندې راځي. مونږ باور لرو چې انشاءالله تعالی په هیڅ دوله د ښځو انساني حقوق، اسلامي حقوق تر پښو لاندې نه راځي.
په همدې حال کې د مدني ټولنو په برخه کې د جمهور رئیس سلاکار عادل بهرام وایي چې دا مهال د حکومتونو ترمنځ خبرې روانې دي، او دا د سولې خبرو ته د تګلارو جوړولو په معنا دي. هغه وایي چې افغان حکومت ټولو وګړو ته د یو شان قوانینو عملي کېدو ته ژمن دی، او په ملي مسایلو کې د ښځو ګډون بیا منل شوی امر. افغان حکومت د کلونو راهیسې د پخلاینې پروسه پیل کړې، او په دې لړ کې تل د څو کلونو لاسته راوړنو په حفظ، د اساسي قانون او د ښځو د حقونو په ساتنې ټینګار کړی دی.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. د افغانستان د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې یا ایسا چارواکي وایي چې د پانګونې په وړاندې د پرتو ستونزو له امله د تیر کال په مقایسه د روان کال په درېیمه روبه کې د پانګونې په کچه کې 22% کموالی راغلی. د ایسا ادارې مشر محمد قربان حقچو نن په کابل کې د یوې غونډې پر مهال نامنی ادارې فساد، د سیاسي او اقتصادي ثبات نشتوالی، امکاناتو ته د افغان پانګوالو نه لاسرسی، او د خصوصي سکتور ضعف د پانګونې د کچې د راټیټېدو عمده لاملونه یاد کړل. سید کمال شارف یې په تفصیل راکړي.
د افغانستان د پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا ایسا وای د افغان سوداګرو په وړاندې پرتو خنډونو په هیواد کې د پانګونې د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د ایسا ادارې مشر محمد قربان حقچو د سه شنبې په ورځ په کابل کې د پانګونې د کچې وضعیت ته د کتنې په نوم غونډه کې د یو لړ نورو ستونزو تر څنګ د امنیت نشتوالی او اداري فساد، د خصوصي سکتور په وړاندې د لوی خندونو په توګه یاد کړل. هغه وویل چې د افغانستان اقتصادي وضعیت له یو ګونګ حالت سره مخ دی او افغان سوداګر هم پانګې اچونې ته زړه نه ښه کوي. ښاغلی حقجو زیاته کړه چې د یادو ستونزو له امله د تیر کال د درېمې روبې په پرتله په روان کال کې د پانګې اچونې په کچه کې 22% کموالی راغلی دی.
شش کلام عمده نبود امنیت
دی وای شپږ عمده ستونزې دي: ناامنی، د اقتصادي سیاسي ثبات نشتوالی، اداري فساد، کمزوري زیربناوي، پولي امکاناتو، مسلکي افرادو او پرمختللي ټکنالوژي ته د پانګوالو نه لاسرسی په وجه کې د افغانستان پاتې کېدل او د خصوصي سکتور کمزوري د زموږ لوی اقتصادي ننګونه دي.
سکتور خصوصي ما چالشای کلان اقتصادي ما هست.
شغلی حقجو له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د خصوصي سکتور په وړاندې پراته خندونه لري او د دولت او خصوصي سکتور ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. ایسا ادارې د پانګونې په وړاندې د پروتو خندونو د پیژندلو او د حل لارو چارو د پیدا کول په هدف د سیشن په ورځ د حکومت د لوړ پوړو چارواکو یو غونډه رابللې وه چې هدف یې افغان حکومت ته د پانګونې په وړاندې د پروتو خندونو په ګوته کول وو. د یادې غونډې ګډونوال په خپل نننۍ غونډه کې د پانګونې په وړاندې پر پروتو خندونو او حل لارو بحث کوي چې د دوی په وینا وروسته به د یادو بحثونو یوه جامع ستراتیژي افغان حکومت ته هم وسپاري. په ورته وخت کې د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله هم د خصوصي سکتور په وړاندې یو لړ ستونزې تایید کړې، خو زیاته کړه چې حکومت یې د هواري هڅې کوي. ښاغلی عبدالله وویل چې اداري فساد دوی ته میراث پاتې دی او دوی د مخنیوي هڅې پیل کړې دي. ښاغلی عبدالله زیاته کړه چې افغان حکومت د خصوصي سکتور پر ملاتړ کوي او هڅه به وکړي چې په وړاندې پراته خندونه لري کړي. دی وایي: موږ د خدای جل جلاله او استاذ په مرسته دا ژمنه کوو چې په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت د قوي ارادې په اړه درته ډاډ درکوم چې انشاءالله هیڅ داسې موضوع چې تاسو ورته توجه کړې وي زموږ له نظره به سطحي تیره نه سي. تاسو به یې حتما نتیجه ووینئ. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د پانګونې څخه د ملاتړ ادارې د خصوصي سکتور په وړاندې د پروتو خندونو څخه شکایت کوي. دوی وایي چې تر دې وړاندې هم په وار وار خپلې ستونزې د افغان حکومت سره شریکه کړي، خو د حکومتونو ژمنې یوازې د کاغذ پر مخ پاتې شوي دي. د خصوصي سکتور مسؤلینو له حکومت څخه وغوښتل چې د پانګونې په برخه کې د سهولتونو د رامنځته کېدو عملي ګامونه واخلي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان مشرانو جرګې په کابل کې د خونځي د یوې برخې سوځول او د دغه خونځي د ساتونکي وژل غندلي. د مشرانو جرګې رئیس د سې شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې ویل چې د کابل ولایت امنیتي چارواکي باید په دې برخه کې وضاحت ورکړي. په ورته وخت کې د کابل امنیتي چارواکي وایي چې دا وژنه تر ډېره شخصي انګیزه لري او د وژل شوي کس جسد هم د ثبوت د له منځه وړلو او په هدف سوځول شوی. اجمل تورمان نور تفصیل راکوي.
په کابل کې د یو خوانځي د ساتونکو وژل او د هغه جسد ته ورچول د افغانستان د مشرانو جرګې او خلکو جدي غبرګونونه راپارولې دي. د افغانستان د مشرانو جرګې غړو د سه شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې دغه عمل د منلو وړ نه دی او امنیتي مسؤلین باید د پیښې عاملین ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مستمیار وویل د کابل امنیتي مسؤلین باید په دې برخه کې ځواب ووایي.
احمدشاه بابا مینې د مکتب سوځېدل واقعا لکه څنګه چې حارث صاحب ویلي موږ هم په شدید الفاظو غندو او د کابل امنیتي مسؤلین باید دفاعي کمیسیون په عاجله توګه سبا موږ رسمي ورځ لرو غوښتل چې عاجل موضوعات دي باید ورسره باس شي.
د کابل دولسمې ناحیې پورې اړوند احمدشاه بابا مینې ارزان خدمت په سیمه کې د احمدشاه بابا د نسوانو ښوونځی د پیښې محل دی چې عمله کوونکي د یاد ښوونځي یوه برخه هم سوځولې ده. په تېرو څو کلونو کې په افغانستان کې د ښوونځیو د سوځولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوی دی، خو دا لومړی ځل دی چې په کابل کې دا شان پیښه رامنځته کیږي. په ورته وخت کې د کابل د جنایي څېړنو رئیس فریدون عبیدی ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه قتل انګیزه شخصي ده او د وژل شوي کس جسد هم د ثبوت د پټولو په هدف سوځول شوی دی. ښاغلی عبیدی وایي چې د دوی څېړنې لا هم روانې دي او د وژونکي د نیولو په هدف هڅې پیل شوي دي.
دا موضوع یوه وژنه ده او تر ډېره شخصي انګیزه لري. موږ دا کاملا ردوو چې د وسلوالو لخوا د ښوونځی سوځول شوی وي. هو، اور لګېدلی خو د ښوونځي د سوځولو په هدف نه، بلکې هغه چا چې وژنه کړي هغه غوښتي چې په دې ډول د جرم آثار له منځه یوسي.
دغه پیښې د خلکو غوسه هم راپارولې ده او دوی له امنیتي مسؤلینو غوښتي چې په ښوونځیو کې دې له ورته پیښو مخنیوی وشي. دوی وایي چې دا شان پیښې پر ماشومانو او ظلمکیو منفي اغېز لري او د ښوونځیو خوندیتوب ته باید ډېره پاملرنه وشي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوز لوی درستیز جنرال راحیل شریف د سعودي عربستان له مشرانو سره تر لیدنې وروسته نن له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دي. په اړه یې له پېښوره د ازادي راډیو خبریال نور تفصیل راکوي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف چې د ایران او سعودي ترمنځ درامنځته شوي کړکېچ د واري لپاره د دواړو هیوادونو په سفر دی، نن د خپل جګپوړي سیاسي پوزي پلاوي په ملتیا له ایراني چارواکو سره د خبرو لپاره تهران ته تللی دی. دا په داسې حال کې ده چې ښاغلی شریف او د پوځ سرلخر جنرال راحیل شریف د دوشنبې په ورځ د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړیتوب په مقصد سعودي عربستان ته لاړل او د دې هیواد له مشرانو سره یې پر ځینو نورو مسایلو سربیره د تهران او ریاست ترمنځ د کړکېچ په واري هم خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سعودي مشرانو سره د پاکستان د صدر اعظم او پوځ سرلخر تللی دن وروسته په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي، د پاکستان او سعودي مشران په سیمه کې د ترهګرۍ او سخت دریځۍ په څېر د ګډ دښمن پر ضد په ګډو هڅو کولو سلا شوي دي. د پاکستان سیاسي اپوزي مشران تر هغې وروسته د ایران او سعودي ترمنځ د منځګړیتوب لپاره میدان ته راووتل چې په دې وروستیو کې د ریاض او تهران تعلقات خراب شوي او د دواړو ترمنځ سفارتي تعلقات هم ځنډیدلي دي. دا تعلقات هغه وخت خراب شول چې سعودي په ریاض کې یو شیعه عالم اعدام کړ چې دې ګام په ایران کې د خلکو غوسه راوپاروله او قهرجنو مظاهرتیانو په تهران او مشهد کې د سعودي په ضد مظاهره کې د هیواد سفارت او قونسلګرۍ ته اور ورته کړ. د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه کاږي د پاکستان صدر اعظم او د پوځ مشر سعودي چارواکو ته یو ځل بیا ډاډ ورکړ چې پاکستان به د سعودي ځمکنۍ بشپړتیا ته د ګواښ په صورت کې د دې هیواد تر څنګ ولاړ وي او هر ډول غیرغل ته به غاقمتونکي ځواب ورکړي. سعودي ته د پاکستانیو چارواکو تر سفر مخکې د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر او همداشان د دې هیواد د دفاع وزیر شهزاده محمد بن سلمان اسلام آباد ته سفر کړی او د پاکستان له سیاسي او پوځي مشرانو سره یې په ځینو مسایلو خبرې کړې وې. پاکستانی رسنۍ وایي چې ښاغلی شریف له سعودي چارواکو سره په لیدنه کې تهران او ریاست ترمنځ د کړکېچ داوري په لړ کې ځینې وړاندیزونه وړاندې کړي او نوموړی به دا وړاندیزونه نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني او نورو چارواکو سره هم شریک کړي. د ریاض او تهران ترمنځ د تعلقاتو تر خرابېدو وروسته اسلام آباد پر دواړو غږ کړی چې د اسلامي نړۍ د مفاد لپاره د دواړو هیوادونو خپل منځي ستونزې د خبرو اترو له لارې هوارې کړي. پاکستانی چارواکو د سعودي او ایران ترمنځ تر رامنځته شوي کړکېچ وروسته ویلي وو پاکستان له دواړو اسلامي هیوادونو سره د ورورګروۍ تعلقات لري او تیار دی چې په مناسب وخت کې دغو دواړو ترمنځ د کړکېچ داوري لپاره د منځګړي رول ولوبوي. د یادونې وړ ده چې د تهران او ریاست ترمنځ تر کړکېچ او پاکستان د سعودي عربستان د جګپو چارواکو تر سفرونو وروسته په دې هیواد کې ځینو ډلو د سعودي او ځینو بیا د ایران په ملاتړ مظاهرې وکړې او له حکومته یې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو په کړکېچ کې د پرېوتو پر ځای دی د اواري هڅې وکړي.
نجیبه نوشابه د افغان خزو حال د خزو په ژبه
میرمن قمرګل څنګه سندر غاړ شو
ډیر سختۍ مې ده ونر لسره اورې
د خزو غږ له آشنا رادیو نه سه شنبه شپه 8 بجې.
دوستانو اوس هم د خبرونه ورسته ریپورت راخلو د ام له پاکستان نه دی. د پاکستان په خیبر پختونخوا ایالت کې د پیښور خار څیرمه کارخانو مارکیټ کې نن یو چاودنه شوې ده چې پکې لږ تر لږه یو لس کسان وژل شوي او تر شلو ډیر نور ټپیان دي. د ازادي راډیو د خبریال په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل اورو.
د خیبر پختونخوا مرکز پیښور کارخانو مارکیټ ته نږدې د خیبر ایجنسۍ د قبایلي سیمې او د پیښور پر پوله د خاصه دار ځواکونو یو چک پوسټ ته نږدې چاودنه شوې چې ګڼو خلکو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. دا چاودنه د سه شنبې په ورځ سهار کارخانو مارکیټ ته نږدې د پیښور تورخم پر لویه لار د خاصه دار ځواکونو یو چک پوسټ ته څیرمه شوې چې د چارواکو په وینا تر دې دمه پکې لږ تر لږه لس کسان مړه او تر شلو زیات ټپیان شوي دي. د چارواکو په خبره په چاودنه کې د خاصه دار ځواکونو موټر او چک پوسټ په نښه شوې چې دغه ځواکونو د یو جک پوری لاین افیسر نواب شاه افریدي په ګډون پکې یو ماشوم او د خیبر ایجنسۍ یو ځایي خبریال محبوب شاه افریدي هم وژل شوي دي. چارواکي وایي چې د پیښور په دولتي روغتونونو کې ایمرجنسي لګولې او د پیښې ټپیانې حیات آباد میډیکل کمپلیکس ته لېږدولي چې د ډېرو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. کاس هم امنیتي چارواکو په لومړي سر کې د چاودنې د نویت په اړه بېلابېلې ادعاوې کولې خو د پیښور اس اس پی انویسټیګیشن د پیښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې خاصه دار ځواکونه وو. دا یو ځانمرګي برید و چې هدف یې دلته د خاصه دار ځواکونو چک پوسټ و. د برید په وخت کې په چک پوسټ کې د هغوی لاین افیسر موجود و چې هغه هم په دې کې مړ شوی دی. نو د لومړنیو تحقیقاتو له مخې دا ځانمرګي برید و او تر دې دمه پکې لس کسان وژل شوي او تر شلو زیات ټپیان دي. امنیتی ځواکونو تر چاودنې وروسته سیمه محاصره کړې او همدارازې د پېښور تور حملو یالار د موټرو پر مخ تړلې ده. کارخانو مارکیټ د پېښور تر ټولو ستر تجارتي مرکز ګڼل کیږي چې د مارکیټونو علاوه پکې شاوخوا هوټلونه هم دي او هر ورځ پکې ډېره زیاته ګڼه ګوڼه وي. د پېښور قبایلي سیمې خبري ایجنسۍ پر پوله د خاصدار ځواک پر امنیتي سرتېرو دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو په دې سیمه کې له تېر یو کال راهیسې پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د ترهګرو د ځپلو ادعا پکې کوي. د بلې خوا د ایجنسۍ سیاسي استادی شهاب علي شاه د پېښې په ځای کې له رسنیو سره په خبرو کې دا برید د روانو پوځي عملیاتو غبرګون باله، خو ټینګار یې وکړ چې دا ډول بریدونه به یې حوصلې پستې نه کړي. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان د داخله چارو د وزیر په ګډون عمران خان او ګڼو نورو سیاستوالو پر خاصدار ځواکونو برید غندلی او اړوند ادارو ته یې تحقیقات امر ورکړی دی. د یادونې وړ ده چې تر دې دمه له کومې وسله والې ډلې په کارخانو کې د غزنمرګي برید مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی.
دوستانو په همدې سره دا نیم ساعت خبري مجله پای ته رسوو. د ازادي راډیو د نن ورځې لپاره یوه بله نیم ساعت خبري مجله پاتې ده چې د وړاندې کولو لپاره یې فرشته نگاه سټوډیو ته راغلي.
تشکر، خسته نباشید. اجملند صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. 6:30 شام به وقت کابل شد و به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. جنگ های شدید در ولسوالی های مارجه، سنگین و گرشک ولایت هلمند جریان داشته و طالبان اجدار دادند که این سه ولسوالی را تحت تصرف خود درآوردند. این در حال است که در ادامه تلاش ها برای تامین صلح و ثبات در افغانستان یک نشست غیر رسمی تا چند روز دیگر در قطر برگزار خواهد شد. جزئیات این موضوعات را در جریانی مجله خبری به میزبانی من فرشتن نگاه خواهید شنید. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشری همه همکارم زرغونه منگل خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را پیشکش می کند.
جنگ های شدید در ولسوالی های مارجه، سنگین و گرشک ولایت هلمند جریان دارد. رئیس جمهور افغانستان با همتای ایرانیش روی روابط میان دو کشور صحبت کرده است و 11 نفر در اثر یک حمله انتحاری بر یک پسته پلیس در پشاور کشته شدند. تفصیل خبرها. جنگ های شدید در ولسوالی های مارجه، سنگین و گرشک ولایت هلمند جریان دارند و طالبان هشدار تحت کنترل درآوردن این سه ولسوالی را دادند. عبدالرحمن سرجنگ رئیس پلیس هلمند به خبرنگاران گفت حکومت مرکزی نیروهای اضافی را به این ولسوالی ها فرستاده است. گرشک، سنگین و مارجه هر سه در نزدیکی لشکرگاه مرکز هلمند موقعیت دارند. جزئیات موضوع در جریان این مجله خبری. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با حسن روحانی همتای ایرانیش روی اهمیت دیپلماسی برای تقویت روابط میان دو کشور گفتگو کرده است. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است که آقای غنی به حسن روحانی از رفع تعزیرات اقتصادی بر ایران مبارک گفته و ابراز خوشبینی کرده که این اقدام برای منطقه نیز نتایج خوب در پی داشته باشد. پیش از این عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هم از رفع تحریمات علیه ایران ابراز خرسندی کرده بود. شورای عالی گسل افغانستان تایید کرده است که یک جلسه غیر رسمی به روز جمعه در رابطه با موضوع گسل افغانستان در قطر دایر می شود و از چندین شخصیت افغان دعوت شده در آن شرکت کنند. اجلاس غیر رسمی قطر قبل از آن دایر می شود که قرار است نمایندگان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین در 6 فوریه در اسلام آباد برای بار سوم نشست چهار جانبه داشته باشند که هدف آن ایجاد یک نقشه را برای سال در افغانستان است. مشران و جرگه افغانستان بریدن بینی یک زن توسط شوهرش در ولایت فاریاب را یک عمل غیر انسانی خوانده است. فضلادی مسلم یار رئیس این جرگه:
فاریاب پیخه واقعاً در دور که پیخه ظالمانه پیخه ده او دست نظاره پیخه ده چهید
وقعی میگوید واقعی فاریاب یک واقعی دردناک و ظالمانه است و به این چنین یک واقعی هیچ الفاظ نداریم. یک مرد در ولایت فاریاب روز گذشته بینی زنش را که ریزگل نام داشت توسط چاقو بریده و سپس فرار کرد. رئیس جبهه ملی نوین افغانستان میگوید که با تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی ها موافق بوده، اما حکومت باید قبل از برگزاری این انتخابات در سیستم انتخابات اصلاحات لازم را به میان آورد. انوارالعق احدی رئیس این جبهه:
دا انتخابات چه وزنده ولسوال او من د دې ځان مسولیت د افغانستان په اوسنی حکومت باندې اچو. من دا نوی تاریخ چې ټاکل شوی ده د انتخابات لپاره دا منو، خو من شفاف انتخابات غواړو.
از سوی دیگر تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اعلان تاریخ برگزاری این انتخابات را سوی کمیسیون مستقل انتخابات خلاف مصالح ملی کشور خوانده است. مقامات پاکستانی میگویند در اثر یک حمله بمی بر یک پسته پلیس در شمال غرب این کشور امروز 11 نفر کشته شده و 7 تن دیگر زخمی شدند. این حادثه در شهرهای خیبر که پشاور را با افغانستان وصل میکند در نزدیکی محل رخ داد که نیروهای امنیتی پاکستان بر ضد طالبان و دیگر گروههای تندرو در آنجا میجنگند. اقبال خان یک مقام پلیس و خبرنگاران گفت کشته شدگان شامل یک طفل، حداقل 5 پلیس و افراد ملکی اند. عزیز الله یک شاهد عینی در مورد می گوید:
قصابانی هتل والے اورورا بدل تمن کار کول یو درزو شو اچانک.
و می گوید: من یک قصاب هستم که در هتل نزدیک محل حادثه کار میکنم. ما کار میکردیم که یک بم دفتن منفجر شد. مردم از هم پاشیدند. بین 10 تا 12 تن کشته شدند. پلیس محل، قصابان و شماری از دکاندار ران زخمی شدند. این انفجار ناگهانی بود. ما ترسیان را داشتیم که چنین چیز اتفاق می افتد. منیر خان یک مقام حکومت محلی گفته است حمله کننده سوار بر یک موترسایکل خودش را با پوسته نظامی تصادم داد. آیت الله علی خامنه ای رهبر مذهبی ایران خواهان هوشیاری مقامات در تهران شده تا یقینی گردد که قدرت های جهان به تعهداتشان که در توافقنامه ماه جولای با تهران به آن دست یافتند عمل کنند. خامنه ای در اولین بیانات عمومیش بعد از میان برداشته شدن تحریمات بر ایران عدم خوشبینیش را در مورد اظهارات چند روز گذشته بعض مقامات امریکایی ابراز داشته، ولی جزئیات بیشتر نداد. بر اساس یک خبر دیگر از ایران، رئیس بانک مرکزی آن کشور میگوید قرار است تهران به دنبال از میان برداشته شدن تحریمات بر آن کشور 32 میلیارد دلار از پولهای غیر منجمد شده اش را دوباره به دست آورد. پلیس عراق برای ردیابی 3 آمریکایی ناپدید شده در این کشور عملیات وسیع را آغاز کرده است. مقامات عراقی میگویند این افراد اختطاف شدند. و خبر آخر که 5 سرباز واحد نیروهای خارجی اردوی فرانسه هنگام آموزش در کوههای آلپ در اثر یک برف کوچ کشته شدند. مقامات میگویند 6 تن دیگر در این حادثه جراحت برداشتند.
شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمیگردیم. درگیری های شدید در ولسوالی های گرشک، سنگین و مرجی ولایت هلمند جریان دارد. قرار است یک نشست غیر رسمی در رابطه به صلح افغانستان جمعه آینده در قطر برگزار شود. شورای عالی صلح افغانستان در این مورد میگوید:
یک عده دعوت شدند جهت اشتراک به این نشست که از طرف مؤسسه پگواش شده. به نهایت یک اجتماع مفید است، موجب تفاهم بیشتر میشه.
آیا این نشست غیر رسمی میتواند برای تامین صلح و ثبات در افغانستان مفید واقع شود؟
همه افرادی که ضد طالبان بودند، همراه طالبان یک سابقه جنگی داشتند، اونا در یک میز شستند، اونا خودشون یک چیزی مثبت هستند.
یک تن از کارشناسان افغان بود. وزارت خارجه افغانستان میگوید در دومین اجلاس 4 جانبه در کابل نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا روی اصول کلی نقشه را برای صلح افغانستان توافق کردند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که با ما باشید. با باز هم سلام و شام بخیر. فرشته نگاست و همکارم شمشاد زدران در بخش تکنیک دی مجله خبری فرامروی میکنه. به شما هم سلام و شام بخیر میگم. جنگ های شدید در ولسوالی های مارجه، سنگین و گرشک ولایت هلمند جریان دارد و طالبان اجدار تحت کنترل در آوردن این سی ولسوالی را دادند. عبدالرحمن سرجنگ رئیس پلیس هلمند به خبرنگاران گفته است که حکومت مرکزی نیروهای اضافی را به این ولسوالی ها فرستاده است. مقیم نایب جزئیات می دهد.
مقامات امنیتی ولایت هلمند میگویند طی عملیات تصفیه‌ای که دیشب آغاز گردید، تلفات سنگینی به طالبان مسلح وارد شده و مقدار زیاد سلاح و مهمات نیز به دست نیروها آمده است. مقامات امنیتی در این ولایت امروز به رادیو آزادی گفتند که قوای هوایی ناتو عملیات دیشب نیروهای افغان را حمایت کرده و مواضع طالبان را مورد بمباران قرار دادند. اسمت الله دولتزی، کماندان زون پلیس جنوب غرب مستقر در هلمند، امروز به رادیو آزادی گفت نیروهای امنیتی در ولسوالی‌های گرشک، سنگین، مارجه و خانشین پیشرفت‌های قابل ملاحظه کردند و طالبان نمی‌توانند که در این منطقه به اهدافشان برسند.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بر اوضاع کاملا مسلط است و در چند هفته اخیر به طالبان و مخالفین مسلح دولت بسا از نقاط مختلف ولایت هلمند با خصوص ولسوالی مارجه، سنگی، گرشک و خانشین تلفات شدید را به اینا وارد کردند و اینا فعلا توانایی را ندارند که همچو ادعای واهی و ادعای بی‌بنیاد خود عملی بسازند.
این در حال است که طالبان مسلح امروز اجدار دادند که ولسوالی های استراتژیک در هلمند مثل مارجه، سنگین و گرشک را تصرف خواهند کرد. طالبان مسلح از درگیری های شدید در این مناطق خبر دادند، اما اسمت الله دولتزی، قماندان زون شمال غرب، این ادعای طالبان را رد می کند و می گوید
جریان جنگ شدید تایید نمی کنم. جوان تهدیدات جوان سرهای پراگنده در بسیاری از نقاط ولایت هلمند وجود دارد.
از اینکه دریای هلمند از ولسوالی های گرشک، مارجه و سنگین گذشته و همچنان سرک قندهار هرات از این مناطق عبور می کند، این ولسوالی ها دارای اهمیت زیاد استراتژیک می باشند. این سه ولسوالی هلمند همچنان مرکز کشت کوکنار و کاروبار قاچاق مواد مخدر به شمار می رود.
از مقیم نایب تشکر می کنیم که از عملات طالبان بالای سه ولسوالی ولایت هلمند گزارش می داد. شما از عملات طالبان بالای سی ولسوالی ولایت هلمند در حال شنیدید که تلاش ها برای تامین صلح و ثبات در افغانستان نه تنها از سوی حکومت افغانستان بلکه از سوی مؤسسات بین المللی نیز جریان دارد و در این سلسله مؤسسه بین المللی پگواش در هفته جاری نشست غیر رسمی را در قطر برگزار می کند. شورای عالی صلح افغانستان برگزاری نشست غیر رسمی را تایید کردم. میگوید شمار از شخصیت های افغان با آن دعوت شدند. مشاور رابطه بین المللی شورا امروز بر رادیو آزادی گفت که این گونه نشست ها مفید واقع می شوند، زیرا در آن تفاهم میان شرکت کنندگان به عمل می آید. ویدا برکی گزارش می داد.
در حالی که افغان ها بی صبرانه انتظار نتایج مثبت نشست های اخیر در خصوص چگونگی ترسیم نقشه راه برای رسیدن به صلح هستند، قرار است یک نشست غیر رسمی روز جمعه سوی مؤسسه موسوم به پگواش در قطر برگزار گردد. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور روابط بین المللی این شورا روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی روی اهمیت همچون نشست ها تاکید کرد و گفت که آنان بیشتر به نتایج نشست هایی که از موضع رسمی حکومت آغاز شده است توجه می کنند.
یک ادعاش دعوت شدن جهت اشتراک به این نشستی که از طرف مؤسسه پگواش شده، به طور آزاد صحبت میشه، اشتراک کننده ها اظهار نظر میکنن، من حسی یک اجتماع مفید است، موجب تفاهم بیشتر میشه. اما فعلا مذاکرات چهار جانبه به خاطر آماده ساختن نقشه راه آغاز مذاکرات و اونمو موضع رسمی دولت.
قرار است به روز جمعه نشست تحقیقی غیر رسمی در شهر دوحه پایتخت قطر در مورد صلح افغانستان سوی حادثه موسوم به پگوش برگزار گردد. بر اساس گزارش برخی از رسانه ها در این نشست، برخی از اعضای شورای ملی، چهره های سیاسی، نماینده های جامعه مدنی افغانستان و نماینده های طالبان مسلح شرکت خواهند کرد. به نقل از این رسانه ها، طالبان مسلح فهرست 20 تن از شخصیت های سیاسی افغان را که درخواست شرکت و گفتگو با آنان در این نشست شده و مسئولان مؤسسه پگوش تسلیم کردند. قرار است در این نشست شرکت کنندگان پیرامون چگونگی پروسه صلح افغانستان و مسائل مربوط به آن با هم گفتگو کنند و سپس پیشنهاداتشان را به مراجع مختلف ارائه کنند. در این حال محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولسی جرگه افغانستان از حکومت این کشور میخواهد که قبل از برگزاری نشست‌های غیر رسمی در مورد صلح درباره چگونگی پیشبرد آن معلومات کافی دریافت کند.
او دولت تقاضا می هستند که می رقم سفرا باشه، باید خودشان خبر باشه که سفر به خاطر چی هستند، در کدام موارد هستند، نتایجشان چی هستند. نو ارزوشان که امانگ شواته بند یک نتیجه خوب می ده.
این در حال است که پیش از این نیز نشست های غیر رسمی مشابه از سوی همین مؤسسه در قطر، امارات متحده عربی، فرانسه، نروژ، جرمنی و برخی از کشورهای دیگر برگزار شده است. گفته می شود که این بار حکومت افغانستان با برگزاری این نشست در قطر مخالفت نشان داده و حتی از حکومت قطر نیز خواسته شده تا برای شرکت کنندگان این نشست ویزا صادر نکند. خواستیم نظر مقامات حکومتی را نیز در این مورد داشته باشیم، اما آنان از ابراز نظر در خصوص این نشست خودداری کردند. در این حال احمد سیدی، دیپلمات پیشین و کارشناس سیاسی افغان که از وی نیز برای شرکت در نشست قطر دعوت به عمل آمده، میگوید که بنابر برخی از معاذیر شخصی نمیتواند در این نشست اشتراک کند.
نشستی چهار جانبه، نشستی ترکتو یا دو جانبه که ما بودیم در اسلام آباد و نشستی را که نگاز میخواهد در قطر انجام بده، یک آغاز کار است. تا این نشست ها همه منظم نشه، از یک سیاست حرکت نکنه، نتایج مطلوبی که بتانه مشکل افغانستان را برآورده سازه، من امیدوار نیست، ولی یک نشستی است.
در این حال یک منبع معتبر دیگر که نخواست از وی نام برده شود به رادیو آزادی گفت که در این نشست از سید اسحاق گیلانی، اسدالله سعادتی، یونس قانونی، عبدالرب رسول سیف و برخی از افراد دیگر برای شرکت دعوت به محل آمده است. دومین نشست چهار جانبه در مورد صلح با اشتراک که نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا روز دوشنبه در کابل برگزار شد و مرحله نخست آن روز دوشنبه هفته گذشته در اسلام آباد انجام شد. اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که هر نوع تلاش به منظور ایجاد تفاهم میان طرفهای درگیر جنگ در افغانستان مفید بوده، اما آنان تاکید میکنند که این تلاش ها باید منظم و پردستاورد باشد.
در گزارش همکارم ویدا برکی شنیدید که قطر تا چند روز دیگر میزبان یک نشست غیر رسمی در رابطه با صلح افغانستان خواهد بود. این نشست از سوی مؤسسه بین المللی پگواش راه اندازی می شود. سال گذشته نیز در نتیجه تلاش این مؤسسه برخی از شخصیت های سیاسی و مدنی افغانستان با برخی از نمایندگان طالبان در قطر رو در روی هم دور یک میز نشستند. سوال اینجاست که از یک سو تلاش حکومت افغانستان برای از سرگیری مذاکرات صلح و از سوی دیگر نشست غیر رسمی مؤسسه پگواش، آیا نشست های غیر رسمی میتونند به روند صلح افغانستان مفید واقع شوند؟ همین سوال را همکارم ستار فروغ از سمی یوسفزای خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی پرسیده است.
هدف عمده پگواش و جامعه بین المللی علمی هستند که باید آهسته آهسته طالبا در دایره ملی و بین المللی بیارد. طالبا طبعا طالب همراه دولت افغانستان مذاکره نمی کند و این معنیش نمی نیست که دیگه جامعه بین المللی و مردم افغانستان همراه طالبا ثابت نداشته باشند.
در گذشته هم چند بار چنین نشست های راه اندازی و برگزار کرده مؤسسه پگواش، نتایج آن چی بوده در روند صلح افغانستان تا حال؟
چیزی مثبت بودن، یک چیزی که طالبا در سابق هیچ وقت امرای مقامات دولتی افغانستان و مقامات سولی پروسه سولی که افغانستان که جور کرد امرای اونا یک جا نمیشستن و امرای مثلا افرادی که استاد قانونی یا دیگر امرایشان صحبت نمی کردن. یک چیز بودن که در یک میز همه افرادی که زیر طالبا بودن، امرای طالبا یک سابقه جنگی داشتن، اونا در یک میز شستن، اونا خودشون یک چیزی مثبت هستن. و دوم این که این دفعه گفته می شود که کانفرنس بسیار مهم هستن و در این تا 100 افراد تمام دنیا، از اروپا، از امریکا، از افغانستان و پاکستان افغانا خواسته شده. حتی گفته می شود که از کابل هم افراد زیادی میاد، مثلا عمر داودزایی که وزیر داخلی صادق بود از اول دفعه به این کانفرنس میاد.
این نشست از سوی پکواش در حال برگزار می شود که تلاشای صلح در افغانستان تشدید یافته و دومین اجلاس چهار جانبه میان افغانستان، پاکستان، امریکا و چین دیروز در کابل برگزار شد. چی فکر میکنین که این نشست که از سوی پکواش برگزار می شود چقدر متفاوت خواهد بود نسبت به نشست های گذشته، نتایجش؟
وکن که این دفعه دولت افغانستان فکر میکردن که در وقت بسیار حساس که چهار کشورهای مهم منطقه و افغانستان در یک جای هم دیگر یک جا می شود و میفهمد که آینده صلح و منقشه صلح آینده افغانستان هم داشتن صحبت کنه. دولت افغانستان چیزی که ما معلومات داریم، بالخصوص وزیر خارجه افغانستان و صلاح الدین ربانی صاحب رسما از قطر خواسته بود که کانفرنس باید در این وقت حساس دایر نشود و تلاشاتی که آخر اتو فکر میشد که شاید مؤخر شود با ماه آینده، لیکن علی معلوم شد که 23 و 24 جنوری کانفرنس دایر میشود. لیکن یک چیزی هستن که در کانفرنس هایی که در اسلام آباد میشود یا کابل میشود اونا طالبات داخل نیستن مستقیم و اینجا طالبات داخل مستقیم است.
اساس معلوماتی که شما دریافت کردین و گفتین که وزیر خارجه افغانستان خواهان به تاخیر افتادن چنین این نشست شده بود، دلیلش چی است؟ چرا؟
ما فکر میکنیم که دولت افغانستان در داخل دولت افغانستان حلقاتی هستن که نمیخواهد مردم امرای طالبان به ارتباط باشه، مردم اما و افراد اما و یعنی افرادی که در دولت هستند، در پارلمان هستند، امرای اونا در طالبان در اعتماد در تماس باشد. اونا فکر میکند که باید هر چیز از طرف دولت شود، لیکن جامعه بین المللی فکر میکند که باید امرای مردم افغانستان و امرای طالبان یک ارتباط باشد تا درک و اندیشه یک دیگر بفهمد.
سمی یوسف زای خبرنگار و کارشناس مسائل سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رادیو آزادی
ما صلح میخواهیم.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
در ادامه بحث ها در مورد صلح افغانستان، وزارت خارجه میگوید در دومین اجلاس چهار جانبه در کابل نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و امریکا روی اصول کلی نقشه را توافق کردند. این وزارت میگوید با پیشرفت مذاکرات برای آغاز گفتگوها این اصول به تدریج واضح میشوند. مقیم نای با تفصیل بیشتر.
خیرالله آزاد، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان، در صحبت با رادیو آزادی گفت در این جلسه روی اصول کلی چارچوب مذاکرات که بر اساس آن زمینه ها برای گفتگوی حکومت و طالبان افغان فراهم می شوند موافقه شد.
فیصله شد بر اساس این اصول ما میتونیم گفتگوهای صلح افغانستان آغاز بکنیم و پیش بریم و با رعایت این اصول میشد امیدوار بود به موفقیت این پروسه.
اما معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت که قبل از وقت خواهد بود که روی جزئیات این اصول صحبت شود. خیرالله آزاد افزود پروسه های گفتگو همیشه زمانگیر بوده و نمیتوان هر آنچه که در این گفتگوها مطرح میشوند یک روزه به دسترس عموم قرار بگیرد، زیرا نتایج چنین گفتگوها معمولا در تغییرن. اما مهم این است که در اجلاس گروه هماهنگی چهار جانبه در مورد اصول کلی نقشه ای را فیصله شد. هدف از نقشه ای را تعیین اقدام های مشخص می باشند که مطابق آن می توان شرایط مناسبی را برای آغاز گفتگوها به رهبری افغانستان فراهم ساخت. در اجلاس چهار جانبه از جانب افغانستان حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، از جانب پاکستان اعزاز احمد چودری معاون وزارت خارجه آن کشور، از جانب امریکا سفیر آن کشور در کابل و از جانب چین دینگ ژیون نماینده آن کشور برای افغانستان شرکت داشتند. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان در ادامه صحبت خود با رادیو آزادی در مورد اجلاس آینده گروه هماهنگی چهار جانبه در اسلام آباد گفت در اجلاسی که در دو هفته آینده برگزار می شود مسیر گفتگوهای حکومت و مخالفین مشخص خواهد شد. به گفته خیرالله آزاد، حکومت افغانستان زمانی که مذاکرات را با نمایندگان طالبان آغاز می کند نقشه راه خواهد داشت که بر اساس آن عمل کرده و پیش می رود.
وقتی گفتگوهای صلح دولت افغانستان و مخالفه آغاز میشه، ما در یک فضای خالی و بدون برنامه نخواهد بود. ما دارای یک برنامه مدون مورد توافق همه طرف ها خواهد بودیم که بر اساس این و با حمایت یعنی چهار جانبه پروسه پیش می رود.
در آستانه اجلاس چهار جانبه به هدف تعیین نقشه راه نگرانی های بالا گرفت که گویا در این اجلاس از نمایندگان زنان دعوت نشده است. معاون سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان گفت هنوز گفتگوهای مستقیم صلح با طالبان آغاز نشده و هینه که این گفتگوها شروع می شوند در آن از نمایندگان زنان و دیگر اقشار دعوت به عمل می آید.
حکومت افغانستان با همکاری پاکستان، امریکا و چین تلاش ها برای سرگیری مذاکرات صلح با طالبان را شدت بخشیده است. نشست چهار جانبه این کشورها بار اول در اسلام آباد و بار دوم روز گذشته در کابل برگزار شد و قرار است دور سوم این نشست چهار جانبه 18 روز بعد باز هم در اسلام آباد برگزار شود. اما در این نشست های رسمی از حضور زنان گزارش نشده. شبکه زنان افغان در ولایت بلخ میگوید برای زنان افغان باید در دور سوم نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان سهم داده شود. مجیب رحمان حبیب‌زی از شهر مزار شریف گزارش دارد.
مسئولان شبکه زنان افغان و شمار از فعالان حقوقی در بلخ از حکومت وحدت ملی میخواهند که در سومین اجلاس گفتگوهای صلح افغانستان برای زنان نیز سهم قائل شوند و نقش آنان نباید در راستای آوردن صلح به کشور به فراموشی سپرده شود. قرار است سومین اجلاس راه یافت برای گفتگوهای صلح با مخالفین مسلح دولت افغانستان سه هفته بعد با اشتراک نمایندگان کشورهای افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا در اسلام آباد برگزار گردد. فعالان مدنی بلخ تقاضا دارند که نظر بر رعایت قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در هر مذاکره و مفاهمه صلح باید برای زنان نیز نقش کلیدی در نظر گرفته شود. یکی از اعضای این شبکه در مورد به نقش زنان در رابطه با ایجاد صلح در کشور به این باور است.
یعنی بارا نقش زنان سمبولیک بوده. ما هیچ وقت بیاد نداریم که از نظر یک زن دانشمند استفاده کرده شده باشد.
این فعالان مدنی بلخ حکومت افغانستان را در طی بیش از 13 سال به بی‌توجهی به حقوق زنان متهم نموده و میگویند که در پروسه‌های ملی و حیاتی کشور برایشان اجازه مشارکت و تصمیم گیری داده نشده است. اعضای شبکه زنان افغان در بلخ سهم و فعالیت خانم‌ها در شورای عالی صلح کشور را سمبولیک خوانده و میگویند که در کمیته‌های ولایتی شورای صلح باید برایشان موقف‌های کلیدی در نظر گرفته می‌شد و دولت هم نظر به توانمندی آنان به مشارکت سیاسی زنان توجه نماید. اعضای این شبکه افراطیت را به مراتب مخرب و خطرناکتر از حراس افکنی دانسته و خواهان مبارزه جدی در مقابل به این پدیده از سوی دولت می باشد. آنان می گویند موجودیت مراکز افراطی در کشور سبب گسترش ناامنی ها شده و از مشارکت سیاسی زنان در جامعه کاسته است.
مجله خبری از رادیو آزادی. تشکر از این که با رادیو آزادی استید. تیم ملی زیر 19 سال کرکت افغانستان به هدف اشتراک در سلسله مسابقات بین المللی امروز به بنگلادش رفت. مسئولان کرکت بورد می گویند که تیم زیر 19 سال برای این مسابقات آمادگی کامل داشته و ابراز امیدواری می کنند که این تیم دستاوردهای خوب در این مسابقات پنجاوره داشته باشند. بازیکنان تیم زیر 19 سال کرکت افغانستان می گویند تلاش میکنند تا قهرمانی این مسابقات را به افغانستان بیاورند. الیاس صالح گزارش دارد.
تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان در یک سلسله مسابقات پنجا آوره با تیم‌های پاکستان، سریلانکا و کانادا به میدان می‌رود. مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند که تیم افغانستان با آمادگی کامل در این مسابقات شرکت می‌کند. نسیم الله دانش رئیس عمومی کرکت بورد افغانستان در نشست در این باره روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت:
پورا بشپړ تیاری سره دی نړیوال جام لپاره روان دی.
تیم 19 ساله کشور با آمادگی کامل راهی این مسابقات شده و در گروه خود با تیم های سریلانکا، پاکستان و کانادا می باشد و تیم افغانستان آماده این مسابقات است، زیرا این تیم ها را قبلا هم شکست داده است.
آقای دانش میگوید موفقیت های پای هم تیم ملی کرکت افغانستان قابل توجه بوده و حتی شورای بین المللی کرکت از پیشرفت های اخیر این تیم متحیر شده است. این در حالی است که در این اواخر تیم ملی کرکت جام جهانی بازی‌های 20 آوره و 50 آوره را از زیمبابوه به کشور آورد. در این حال بازیکنان تیم ملی زیر 19 سال میگویند که آنان از 3 ماه بدین سو برای اشتراک در این مسابقات تمرین کرده و تلاش خواهند کرد که دست پر دوباره به کشور برگردند. طارق استانگزی و پرویز دوتن از این بازیکنان در صحبت با رادیو آزادی در این مورد گفتند:
برای این مسابقات خوب آمادگی گرفتیم. خودم بسیار خوش هستم زیرا با تیم‌های خوب جهان رقابت می‌کنیم.
ټول دنیا ختمونه راځي بس
ماشاءالله لکانم ډیر منټلی تیار دی او
ماشاءالله بازیکنان آماده است. از کرکټ بورد بسیار تشکری می‌کنیم به خاطر که به ما از هند یک میدان گرفت و ما تمرینات خود را در آنجا برا انداختیم و امید دارم که دستاورد خوبی داشته باشیم.
خلاص روان بولو.
مسئولان کرکت بورد افغانستان میگویند قبل از این نیز تیم زیر 19 سال به مدت 3 ماه مسابقات تمریناتی را در هند انجام دادند و این مسابقات به خاطر پیشرفت این تیم نتایج مثبتی در قبال داشته است. تیم ملی کرکت زیر 19 سال افغانستان اولین مسابقه اش را به تاریخ 28 ماه جاری میلادی با تیم پاکستان انجام خواهد داد. بازی دوم تیم افغانستان با سریلانکا و مسابقه سوم با تیم کرکت کانادا صورت خواهد گرفت.
با این گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی و ختم برنامه های امروزی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از امرویتان. فردا دوباره در خدمت تا ناظر میشیم. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.